اقتصاد د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنون کې بللې او په کلاکې غندلې ده. د افغانستان د امیرختي وزارت وای د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند په خوانی مشر عبدللی مزاری د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې دوه دیش ملکی وګړي وژل شوی او لشتل لږه 15 نور ټپیاندې. د دې حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې دی. شغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین پر مراسمو پر بی ګناه او بی دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون تر شپږو بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي شوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. د هاشمي په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشي کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوې مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید معیار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې ده او تر درې ځله زیات وګړي تر اوسه له دې امله مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو له دې امله چې د وایروس د خبرېدو مخنیوی وسي بندیز لګېدلی. او چین وایي د کورونا وایروس نږدې ټولې نوې پیښې له بهر وروړل شوي دي چې ډېری یې د دوی په خبره په هغو کسانو کې دي چې له ایران یې په ورغلو الوتنو کې سفر کړی دی. چینایي چارواکو نن د مارچ 1 وویل په دې هېواد کې نه نوې پیښې ثبت شوي دي چې د تېرو ورځې په مقایسه لږ دي. پرون هلته 143 پیښې ثبت شوي وې.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید د تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په هلمند ولایت کې چې د پاسه 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په لخکرګاه خار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرامه چارس او څه د پاسه 3 کیلوګرامه خیاونی ولا. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامه نشي موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 13 نیټه په طالقان خار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشي ګولۍ نیولې دي. د وو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان خار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو په لملې پیخه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او 3000 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولې چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشي مواد خرڅول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامار سازادۍ راډیو ته ویل په لومړی پیښه کې د هود د میاشتې پر 13 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې درې تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې د نشۍ موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې 200 نشۍ ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینو په هغه کې یواله نور ډیرو مهمو موضوعات څخه هم دغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسی جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیمن ته حق لري، موږ په لاسو اسناد درو.
د هغو شوزو د ژوند په اړه راپور لرو چې لخپل موتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
در بانک اطلاعات کمیسیونم با سیدار سیست
ده بشری حقنو لخپل واک کمیسون سره ده جلاوالی ده سوا او نوی قضیه ثبت شویدی.
ده اقبال پنومی موتاد وای چه نشیمی اعصاب را خراب کلیدی.
چه زیاده نشم بوانک و بیخی با خپا و مپوش و مایی چه زن پو بلا باش و توپک سر زن زرباکا.
او ده پروگرام پا پاکی درامه هم لرو.
سلیم چی ردی؟
سلیم نو صدر تو وایم.
سنگ سرات وای سما خبرو که؟
ولی ده نی خبر.
وس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا په اندیشنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندیشنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالي سرچینه همدا نشي مواد دي. سیاسي تاجرګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشئی موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده سوي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاته نشي. نو له دې عمله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشئی موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشئی موادو موضوع د بحث یو مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا دی چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یواله نورو ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشئی توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا وطن د نشئی توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشئی موادو لکخت، تولید او قاچاقو سره د همکارۍ لپاره 1500 میلیون امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور لمخې امریکایي نظامی ځواکونو په 2013 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباروي لاري په طالبانو پورې تړلې د نشئی موادو لسګونه کارخانه ویجاړې کړې او یوازې په پراو ولایت کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هیروئین لمنځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشئی موادو له مافیایي ډلو سره بخپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید سارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. لدی موضوعاتو څخه یو هم د نشئی موادو کښ تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشئی مواد تر ترهګری ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري او بکړای دی. باید د نشئی موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک لدی ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غوړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام لاره ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د نشئی موادو په کښ تولید او قاچاقو کلاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چیړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز تر نکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشي مواد افغانستان د جګړې اصلي مالی سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشي مواد موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې پرالتونکي کې تراګري ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نور هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هیڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر و، هغو ته هیڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي، ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پیښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر و. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهرا داسې راغلی ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل هم د مخدره موادو څخه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوه ورځې مخکې د خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مې امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر څه دي او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضي مسولیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو تر ګرځي چې وروسته د نش توافق نه هی کیږي او سولې مسله ختمیږي. خو دا د مخدره موادو مسله چې دا یو نړیوال او سیمه ییز ستونزه ده، په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړي شي چې داسې یو لوی مسولیت ومني چې هغه سیمه ییز او نړیوال اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافق ما مشروط پر دې ده چې دوی باید د بین الافغاني خبرې شروع کړي. او بین الافغاني خبرې مې فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات د امریکایانو د توافقنامې څو چند ډېر دي. امیدوار یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحاد یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت تر طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډه جسته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فائدې په حاصلولو سره به دوی دا جنگ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد دی.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري، ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی، لکه نور ترهګري ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې؟
وروره، یوه موضوع خو د لمر نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې هیڅ شک نشته، په دې موږ موافق یو. لیکن د حملو نقل او په زکات کې مستقیما دوی حق لري. موږ په لسهاو اسناد لرو چې د قاچاق پرو په کاروان حملو نقلو کې چې د ایران او د منطقو ته وړل کیږي، طالبان یې سکوټوي، دوی اماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیا اتهام نه دی بسته کړی، بلکې د دوی د تقویې او د حملو نقل دغه مرپردی درو چې اکثر وخت په قاچاک نه بلکې د افغانستان د سرحدات څخه تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو وانسته د کاروانو واقعیتونه سته، هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې څه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
له خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلا مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو ښځو ژوند ته راګرځوو چې مېړونه یې معتادین دي. په 1928 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړي چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو مېړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي چې مېړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی، او د خپلو مېرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د مېرمنې او مېړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمېر هم ډېر سوی چې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشې پریښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې میرمنې اړتیاوې نشوی پوره کولی، ځکه نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسیږي، او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زه د کور رالم د لیمې روزانه وکړو، خپل روزانه کوم، سره مازیګر کار کوم. هېڅ اړیکې نه ورسره لرم، نه دوی زما سره اړیکې لري، نه زه د دوی سره لرم. دا به نه طلاق دی، دا به طلاق دی. طلاق سره کوم. 15 کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. دنیا زړه در راکوي چې بلا خو اندازه یې نشته.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دالیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کیږي او د خپلو ستونزو د هوارې لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډیری یې غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو میړونو څخه جلا شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤوله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره میړه او میرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوې دي.
د بشری حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیه ثبت شوې دي. دا چې خځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو میړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو میړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له میړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د میړه او میرمنې د جلاوالي د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمی وایي دا چې ځینې میرمنې له خپلو میړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر میړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کیږي، ځکه چې میړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نشي، نو ځینې میړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمی وایي ډیری معتادین چې د خپلو میرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سیوی له هیواد بهر په نشو باندې اخته سیوی دي. یو څوک چې معتاد سی هغه بیا د کورنۍ اړتیاوی په ځنګړي ډول د خزو اړتیاوی نشي پوره کولای. له همدې عمله خزي غواړي چې ځینې جلا سی او یا خپل همدا معتاد شخص خزي ته طلاق ورکوي
و یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو موته د ورځې له 500 څخه نیولې بیا تر 250 افغانۍ پورې پر نشي موادو باندې لګوي چې د لګښته په پام سره یو موته نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپل کورونو ته نځي د کورنۍ مسؤلیت د خوځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د محلي پولیس په پوسټه کې لمړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما چې وپال ده په ځځي اریوب کې اربکۍ کې وظیفه لرله، بس مغ دیگه مونه پیره کې غفلت شوی و، پیره کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. خو بس انرژي کې مونه اشاره پو خوړل، بس بیا په ځان پوینه غینه بعد ما ته زړه لرزه ولګیده. ما بس شیشینی عمل شونی شروع وکم، نور خو بیخی موی ذات که بیخی چه پری نخوال، بیخی زندگی نه بیخی زده را تور گوالا. خو بس بنیم کلا مدای عمل کی گی پوش زده سوی چه شل گلن و مغا تیم کی سوچ پیکر مو بدل بو پوش وی انده سوی تیم نر بندی تیره دو خو زرم بو بیخی خواه پاوز ونا بیا ما وزیپا کولا. خو بس زورست پا جان پوشم، بس بیا ما وزیپا پری خواهو هاششی بو دوم را کول چه بسی ما زیخن بو بدل بو پوش سوچ پیکر مو بدل بو بس انده نمو شیشه و حلا. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم به ونه کو بیخي به خپه هم پوه شو. ما چې ځان کو بله پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کړه. ما سندې نم به بس خپل نشه ټایم معلوم به ورځې به درې ټایمه شیشه وهله. د عمل زده زده ته راوستم، خوب زما ورکو بی خوب به کوم سوچونه فکرونه به زما بدل شول. داسې وای چې 2000 3000 به ما خسته په هغه کې میاشتې کې افغانۍ بس دم په ځان مصرفول خلیص په شیشې وظیفه مو چې پریښو. بس بیا انداسې په کور کې پروت وم، په کور کې مر ډېر په مشکلو ټایم زما تیرولو. اعصابو کې مو لږ تکلیف شته نه، اوله په خوا ډېر ټیټ وم. بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو بیخي روغ جوړ وم. بس ښه ټیټ وم، نشې زه بیا داسې خراب خراب کوم بیخي سخت. دوه پیسو باوره چارم دینه کولو هېڅ شی نه پوتې په ژوند کې. یا خیر مور پلاره بس راته وی پوه شو چې ته ملي تو ته نه پیسې بندې نه. مېرمن اولینی گزاره سره کول یو کال پورې، بس هغه نورسته بیا غوې گزاره سره نه کول. د شیشې عمل نورسته چې را باندې خبر شول به هیڅ شی ما کې نو پاتې به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپل کور تللې د ځوانانو یو ځانګړې ډلې جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا.
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راجا راجا خدای دے رہا والا.
لاسونه دی راکه چې ښکلې کړم.
دا دی ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد منځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. منځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یما؟
سریه، دادی راغلما، راشه کینه چه دوری در تراؤدم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگه سر آتو وای، سما خبرو که؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑیلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا اتسکه، سملی ونه شوای دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بیګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
سکور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زه هم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اجی صاحب څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.